السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ازادې رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرۍ خبرونه ته د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک گزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې گزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بي اس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبست وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له رارسېدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډېره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډېره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویان وی لا هم څلر وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو استل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوه فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال اکتوبر میاشتې رئیس د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکي یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي پروګرام خبرېږي خو له هغه مخکې په مکړه لاندې خبري برخه ته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سکل بل دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت ول لګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړي. په دې حساب به شاوخوا 1.4 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګيږي. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لوی برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د اریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی چې له 2,500 افغانۍ سره برابرې شي. د پاینه حل کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتې واخیستل شي. قسم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه آزادی رادیو ته وایي
تفاوت پول رک از حاجی های شیعه
دا تفاوت چې لا شیاه جانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. لپخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیاه جان باید حتمان د احرام تړلو لپاره جوفه تولار سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. لدې کبل په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست اوس هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن عالم میگرفت
په داسال کې چې د افغانستان تر نیمای ډیر وګړي شدید بې وزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته 4,000 ډالر برابرولې شي. دا پښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپان له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې پروان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 4,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوې ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدي په لور روانه شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وای د ترکیه په همکاري یو نیم سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا د کورنۍ په دیوستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیوران کرخه دی خو اړول شوی چې اوس مهال لګنو اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې د افغانستان میشتي ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړو 1 کیلو غوړی لس بوتله 1 لیتر شودي لس بوتله مایع ظرفوي درې پاکټه پودر لباس شوي او تختې کمبلې یو جوړه بوت او لس خلطه میکرونی لس جوړه البسه مختلف نوعه دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د غلس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی هیدرزی په خبره چی دو ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتې لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرخه راواړول.
زیم سمیر رحمان ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریه منډاګل راغلی ماجری مد پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې ډېر په ځپل دلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومکتا التیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چارو وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زور د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه دا اخستی او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمایز چارواکي وایي مرکز میدان خار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غړیو او کنجاړې جوړې شوی کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونه مسؤلان وایي چې لیات اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړی او ګنجاړي جوړ سوی یا د کارخونی نن د دغه ولایت په مرکز میدان شار کې په فعالیت فایل وکړ. د میدان وردګ ولایت د صنعت او سوداګری ریاست انجینر محمد خان زواک په دیاړه جوړ سوی غونډې ته ویل چې یا د کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودی په برخه کې غوړی اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غړو او کنجاړې فابریکې نن عملاً په میدان وردګ ولایت مرکز کې فعالیت باندې شروع وکړله چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازې د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه هدف دا دی څو دغل ته بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د یادې کارخونې مسول نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
امو غواړو نور سرمایه‌ګذاران د مو په شان ته دي هم د سرمایه‌ګذاري وکړي چې ترڅو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي، وطن جوړ سي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي، خلک به روزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لادي ټول سره سره غ بیکاره ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدند ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږ وړاندې لګړو اقتصادي سونځو سره لاس او گریوان و.
زه دلته اسکار کوم، ډیر خوشاله، ډیر خوشاله احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راسي او دلته سرمایه گذاری وکړي، نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خپ کې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سلام ډیر جن خوشاله یو، دا میدان کې پاله نو دلته پاله سلام بیا کار و مدروزه کې وزل تلګیا مخفل کار کوم، مخفل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلورو ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونی ورده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډیرو دی دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پی له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمیر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلایو. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوسټ پرونو ویل چې د افغانستان پولیس تنیش دي څلور وسلوال مخالفان وو وشل.
د پاکستان پوز دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکو په یو انتحاري برید کې وژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوسټ په وینا ځواکونه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته لدی بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالي کې د پاکستان د پوسټ پر وی اډي خنړې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووشل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوز په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ. د خپلې پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادي پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لوبړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنې حمله شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیوال لوري حمله شوې و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوې جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای اوس د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ ظاهر کې کوم کېد.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ډیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه. ځوان
شاعران تایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده.
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پراته لسه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدی او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړی وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه حس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د وسېدو لوړې خټینی کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوي د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلې مخ یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا داسې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
دریمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې د کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به خلک به راتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي. نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو بیا دنګ کلاوي والی کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو غټي کلاوي به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خانخاني دوران ولود صاحب زاده و خونزاده معلوم ولود لوړ او دوړ معلوم ولود دا ټول شان و. نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټي ځندنګ کلاوي والی او په مخ به یې بخمه منخانه او یو لو جماعت مون ولود او د غو دي لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولود.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څو خزر دي کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارزه سپلانی کې غټي غټي کلاوي والی او بل دا وز دي رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټي غټي کلاوي والی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څرنګلی کلکیشه په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کرکتونکو لړ نظر در سره شریک کړم. کرکتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. دا هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته. نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتی شي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې جوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه، یعنی په زړه پورې والی، بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي. او ولې داسې شوې دي؟ دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی، او تازه یې درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وارلمخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
کله چې ما چین ته سفر کوو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه خپل په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې ممداس یو هغه دومره سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسو یو کړی، خو ما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما د تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته مولې دوی پروتوکول یو هغه مو خو د وړو وړو قومندانان وو او د خلکو د نو په افغانستان کې لیدلی چې غونډې لارې به بنده ویل او لارې به ورته بندې دي. نو دا بوس په انګلستان کې بس د کوچې هم بندې ده، بندې او د جمهور سره رواني وو. جمهور حکومت هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې وادي پروتوکول او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په محال باندې یعنی د سفرنامې چې کوم کسانو په نړۍ کې لیکلي دي هغه هر ورځ بیا د یادښتونه اخلي د دغه دریو بهرنیو هیوادونو یون لیکونه چې تاسو لیکل تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورسته بیا ولیکل
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری او دا خو زما نو ټول ادا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی هر لیکوال سره باید وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي ځکه چې دا لیکوالۍ خودا د خو هر وخت یو شم مخ ته ناراضي او پیښه نرامسته کیږي یو محال او دا زمان او مکان د درې وړه په دې کې لیکل کیږي نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستای شي فلم هم باید واخلي دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغه درو سفرنامو کې
هو زنه دا خو اوس د ګروپي دنیا هم دا کله کله دا سه د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي بل شم جوړ شي یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکې دیم شي خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي صحنه چې هغه ویډیو کړی دي یعنی هغه ویډیو دغه من ته اخیستي ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجیب ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب نو کتاب کې خو هغه بیان شي خبرېدلې په دې ورځ په دې تمه مې مچ ورځ برادي چې بیا ولا ځای حساب کې ورځ وزن بخ کې هغه غواړم چې دا د دغه لارې
د وی ډی لای هم خبرې شي د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس پر یونلیک څوک روانه خلی مګر اجازه ورکې او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي او او بخښي په دې کې بل خبرم کې په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي اول تاکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رائټ خو سیستم دی او بند خو زه د څه وایم چې دا اکثره اکثره ما خسرې چې ما خبر کړی دي خو په دې دوستانو کې زموږ د څه کسانو چې هغه خو نو دغه فل سره یا دغه مسلک سره چې چند باندې اړي کم نه و او دا نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د لپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغه نه ما اجازه اخیستې ده او خود په دې لیکونه کې داسې اکثر نه دی راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پرې اخیستل شو
اوسمن صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستې دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي بل ورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیک لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم او غواړم دا چې دا چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کومه دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه وستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا ډوړه حالت لیکوال لیکي دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوي ښکار او پندوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي او دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا دغه ټولې خبرې چې دي ما راخستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلې دي
خو بخښه اوسمن په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د وحشتونو دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري یعنی یواز په امغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوې چې دغه رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دا رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده چې زمري څو واقعیتونه تیر شوی او کنه چې پیښین تیر شوی او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوی دا چې آباد کړی دي
نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپل په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته و پارک دلته وخت کې دا پشتارګا غوندې وه، یعنی دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسي چې څېړنې وکړل، دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه، او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو د دوی تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیونلیک. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل، په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چودرې او کدا یوازې ته کېل او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي ولته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نور پېښې لیکل شوي دي، بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه، دا نقل قولونه اکثر لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، و دغه یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سه.
بالکل ما دا کړه ده چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو زه ته چې دا چا خبرې وا موري او یو څه وم ولې دوه غم پکې راوړي، نو دا مشاهده او دغه سره دا باید سره دا مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکو باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپل په دې نظر یم چې یونیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروس واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی، دغه سي الله تاسو نه مخکوي چې زوروس یو وړاند وای نه مو کوم یو بل سم وایم، کنه خو نور د زماني تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي، او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلي وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستی هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم، هغه مې خوندي کړی. بیا مې بیا کتنه کې چې بېرته بیا په یونلیک باندې را تېر شوی یم، لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحاتو ته مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیکي. کړی دی. بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی سختي او ستوغې نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی مزر کوي. مخ کې یو غاټ ګټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي.
نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 د یو دي کې واساس ده.
کومه یو درته ډیره جالب ښکاري؟
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاري. او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی ورواري تکلیف غوند راته پیدا شو چې دغه روس رستوران کې سپینه پخېدل یا نه د سپو کوم کارو. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وي او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېد ما به وجه ولا سپې دی. نو یو جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووته ما نو یو سړی دی روان دی او سله کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي اواته. نو دې وخت کې ماته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپینا صح کار کېده. یعنی دغه تر دغه حدا پورې زه هغه شوی وم. مکان خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي آسمون څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطر وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر سر نه دی باور وکړ زما په دې خبره سر نه دی او دارن کوندی وګمی په هر غوري فضا دا ګلورینا معطر سر نه دی.
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وای افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمیر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دی.
خرته بد شون خپل خو څه مغور خسته چې زاری دوتری دا هو څه مغور خسته موږ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل بلو د علمې تور او چرو څه مغور خسته ملمان راش پنا ور کور بیا د کور به تیشي د زنه زنه ملمانو څه مغور خسته بترول راوشي کې هم برابر شي دي د کونړ د سین او بو څه اور اخسته
خيام الدين خيام بیا پکې د کوزي پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل
یو شی بغوندې تیر بشي یو وخت برا شي را نه هیر بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره نو هم دومره بې کرا نبی لښوینو ډیر بشي سعود نسترګ بل تماړوا نظر دیوال دی پکې ګیر بشي
چارواکو په خپل لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنې مشاعرې راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټی وی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا هڅه را شروع شوې دي. په دې هڅه کې ځوان شاعران هغوی چې ژوند دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دې وی لګو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسیخیږي چې پام دې نمونه او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیسه شریکي کی په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسي ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغه چې ځوان دي او په خو دا نه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو او خشیر لیکي لکه په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نکوي چې ممکن د جنو حق تر شولاند شي.
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاالله ډیر غنی ادب ده نو ډیر بګرانه سړی ټولو حقدارو تر رسیدي خو بیا هم هغه انسان تر خپل وسه پړد کنه نو موږ نه هی خاص فرغه ده چې هغه یاد نمونه هغه نمونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړایو کې ادبی محفلونو کې ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوځي.
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شي نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شی بمو ش خبر اوریدلی وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوان درکړي. لدی لارم مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی.
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وی چې ټول حقدارو تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ یوازې نه یم. ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری در سره او ډیره برخه دي شاعرانو موږ دی رائے پاغ راکو مقصد ار ملګری رائے ورکې موږ نمونه دی کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی درې سو کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو
بهر ملګری ټاکو. دلته ټول هغه هنر شناس خلک مګر ټول کړی دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو. تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو. نو تر اختره خو مه نیت دی اوسه له اوسه،
دا خو لنډ وخت دی. فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولي کی.
ډیر نوی کار وو، او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوی کاروم، پام دې وړه حسم تر اوسه چیلنجونو سره مخ یو، نیوکو سره مخ یو. نو مخته ورته ګورو، موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکا چرغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي، او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا چې نیو کې خوبوي انتقادونه به وي، دا خو یو شکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. لیکن مخکنی پښتنه کپړه ډول تکرار کوم، په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي، او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سوه کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک واحد شوی چې لیکنی وکړي؟
وو دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی هم دی لپاره دی ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دیرش کسیز لیست. نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي، او نور ملګری نظر ورکړي، او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي، نو دوی هغه هنر هم سره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیک. دا خو ډیره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سې استعمال کړی دی، یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو لدی سره به مو نقد و ده وکي. څه فکر کوي چې کدې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکې گنجائش پکشته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړی و چې موږ نیت تم دا نه و چې را یو وخت به ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشان را وغږیږي، مشان په ځوانانو نظر نه ورګي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې را موږ د واتمن ډیر وړ کس ته انتخاب کړو، او که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی که مشان پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نک کېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشان هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالیږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسي شیبو کې د یو تاريخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی په وورو،
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده.
چې انګریز لیکوال یوګ کینډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټول مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده. دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او وزل سو د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې. دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسیوا کوم کسان با نفوذ کسانو، کوم کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل او هغه کسان چې د دوی پرانی به بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې وخت په رسیدو کې یو بل ته کومو د سیسو کار اخیستل کېده. د کتاب کې ډیر څه شته. دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاست ډېر لري کورنۍ و چې د عربو په یو لري کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان ده. په اصطلاح د کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود. نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلی افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شرا نارا